افتشام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند و حالا هم برنامه بعدی رادیو آزادی آغاز میشود که صفی الله استانکزی میزبان آن است. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیرم را نکم سید سمی عباس تری مشیم. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضاریږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره یکشنبه د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا او طالبانو خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي د کابل پلی خمرې او پلی خمرې مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. خو درار څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې ور احضار کړی څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د ده د نهو میاشتو د خبرو پوښتنې ترې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته وکړه او د افغانستان، بنگلادیش، سریلانکا د درې اړخیز کرکټ لوبي به سر له ننه پیلېږي. د هماري چې اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو خبرې له طالبانو سره د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ پای ته رسېدلې اعلان کړې. ښاغلي ترامپ د امریکا او طالبانو خبرې لغوه کړې او همدارنګه د طالبانو له مشرانو سره د امریکا په کیمپ ډیوډ کې هم خپله لیدنه لغوه اعلان کړله. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې خاص استازی زلمی خلیلزاد پوره 9 میاشتې د قطر پلازمینه دوحه کې 9 دور له طالبانو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې مذاکرات مخته یوړل. د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ناستو په اړه باندې د وضاحت لپاره د 2 وار مخکې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی وو او خو د نو ورغله. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو ویلي دي چې د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې دوی ته ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. جزئیات به وروسته درته خبرو کړو. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والي ویاندوی محیب الله شریف زوی تیره شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي.
موږ د منچور ګون په وینا 14 سوال طالبان وژل شوي دي چې د دې مشهور مولوی عبدالله مولوی نبی او مولوی اجمل له دې مشهور سر ګروپانو کمانډانان دي چې دا مولوی عبدالله د وسوال طالبان مخکنه ولسوال هم و دا په کلمان جوړل شوي دي. د دې مشهور وسیله مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې مهال وشو چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نګدی 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیا په کې لوړ ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق ورول کیږي. هندي رسنوی د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی وو. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیز سیالي نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د دوه درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې هم د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووزي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوریدې. پرون پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د درې پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونه د راپور خپریدو څو شیبه وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړی ده. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ټرمپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس خوا دغه مرسته تصویب کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو له نړیوالو پیسو یا انټرپول په بخښنې سره ماسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2012 کال کې بې درکه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې خبرې کولې په دې اړه څه ونه ویل چې انټرپول څخه یې کلک کله دا غوښتنه کړې. خو یادونه وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای په 2012 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمای خلیلزاد د دغه هیواد د کانګرس لخوا احضار شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د خپلو فعالیتونو په اړه باندې وضاحت ورکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته غوښتل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره یکشنبه له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. د بغلان چارواکی وایي چې د بغلان مزار او د بغلان کابل لوی لارې د ترافیکو په مخ پرانیستې ده.
عملیات د ساعت کې لګای له دوشي از دو طرف هم از طرف دوشي هم از طرف پلخومی تمام کماندو و پولیس حضور داشتن عملیات آغاز کردیم. را برای ترافیک باشد ما فعلا پوسته بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د موقت حکومت د پلویانو پر ضد یو ځل بیا پرون په یو کمپاینی غونډه کې څرګندونه وکړه.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي د خاور نظام لري. سوله غواړي، انتخابات شرط دي چې واک راکړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام د ښځو لپاره چې نیمه نړۍ ده هغه به تاسو ته خبر کړو. ازادي راديو ته غواګیاست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د کانګرس لخوا احضار شوی دی څو د کانګرس مینانو پښتنو ته جواب وي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټي پرون د خلیلزاد احضاریه صادر کړی ده. تمه ده چې خلیلزاد د احضاریې نیټه د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي اونۍ ټاکل شوی او له هغه غوښتل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د کانګرس ته ورشي او د دغې کمیټې پوښتنو ته دې جواب ووایي. د دغې کمیټې یو غړي ویلي و چې دوی د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې له پوره وضاحت نه دي خبر او د دب خبره چې له دغو مسایلو ستړي شوي دي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره خبرې پایته رسیدلی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د دغې تازه غوښتنې په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو د دغه وزارت د بهرنیو د دغه وزارت ویان دی مورګان اورتاګس پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې زیاتې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هدف لا هم په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ده اغلی مورګان وایي
امباسډر خلیلزاد از هیر ان واشنگتن اند
سفیر خلیلزاد دلته په واشنگتن کې دی او د هغه څه په اړه باندې به ځواب ووایي چې دلته دی. فکر کوم چې موږ په تیر کې چې څه درلودل او په مخ روانو او په اړه باندې نه میاشتې مذاکرې هم وشوي، ښایي یو کال موږ له دې ځایه ډېرې زیاتې خبرې وکړې. او لکه څنګه چې ولسمشر په خپل کمپاین کې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د هغه هدف د سولې ته رسیدل او زموږ د اساکرو رایستل دي، او فکر کوم چې د ولسمشر هدف لا هم په خپل ځای پاتې دی. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیر کال راهیسې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې نه دور خبرې وکړې. د دوی خبرې په نهم دور سره پای ته ورسېدلې. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په دغو د نهم دور په پای کې د یو احتمالي هوکړه لیک په اړه هم موافقه وکړه، خو هغه موافقه چې تر سره نشوله او لاسلیک نشوه. افغان ولسمشر هم دغه موافقه لیدلې وه. د همدغې موافقې د متن ته د رسېدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغو کړې، او همدارنګې له طالبانو سره او د هغوی له مشرانو همدارنګه له افغان ولسمشر سره په کیمپ ډیویډ کې خپله پلان شوې لیدنه لغوه اعلان کړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د امریکا متحده ایالاتونو پوځونو ته امر وکړي چې په طالبانو باندې بریدونه لا زیات کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلیخمري او پلیخمري مزار لوی لاري بیرته پرانیستې دي. دا لاري وروسته له دې بندې شوه چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لاري په دواړو خواو کې زرګونه مسافر د لاري د بندیدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شول. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لاري له یولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لاري د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دواړو خواو، هم د دوشي له خوا او هم د پلخمري له لوري وکړل. د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف دوی لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانستی، پوستی جوړیږي او مسافر وست لای رات لای شي. شغل بشارت همدار زول چې د پوزي عملیاتو په لړ کې لستنه وسلوال طالبان د پل خمری مزار شریف د لوی لاري پوجدو کې وشل شوی او 15 نور جوبل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان کې د خپلو کسانو د مرجوب لو په اړه څه نه دی ویلي. د پلوخمري کابل او پلوخمري مزار شریف لوی لاري یوولس ورځې وړاندې پر پلوخمري ښار د طالبانو له حملو وروسته بندې شوې. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
همین چې خواستیم را بند است، کسی خودشی نداره، نوشیدنیم نداره.
رفیولا هم ده کابل نمیزنگ و حلی قندوز لاره پا برای که تاسو ده مشکلو هم یو افته که گی لاره بند ده مسافرین تاگ را تاگ نشی که ولی
ده بغلان ده امنی قماندانه مسئولان وی لده ایستبه ده پلو خمری قندوز ده لوی لاره پا اجدو که ده امنیتی گواشونو ده ختمه و لپاره اقدامات پیل کری. د افغانستان په یو شمیر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو وایي
د کابل کندهار لوی لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو سای قسمو کې حالت اوس مشکل ټولې د توګه باندې د فشوي ولې وسوال طالبان کراوزي مغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کې چې وخت نه وخت تراوزي د مرور څخه خارج کې یا ځینې موټرو تراشي لاس پورې کې او تر څنګ هم د غزنی پکتیکالو لاره ده چې متاسفانه ورم کار وسوالو 15 کیلومتر دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړو دي. دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړه چې په دغه لار باندې تګ راتګونه کې کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ وکړ دوی عام د ملکی وګړو په نشکل شي متاسفانه ځینې په شایدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لار باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډیریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لوی لارو امنیت خوندي کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبد الله موهب پرون د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ ته تللی و. دغه ولسوالۍ پخوا څو کاله د طالبانو په لاس کې وه او بیرته افغان ځواکونو ترې ونیوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی موهب وویل چې د غزنی په څیر به په ځینو نورو سیمو کې هم له وسلوالو مخالفینو هغه سیمې ونیسي چې د هغوی په واک کې دي. په دې اړه حبیب تاثیر یو رپورټ له غزنی رالیږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله موهب وای په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي موهب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل مخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
مونږ په دې نیت باندې جو مری نه دنی ولې چې بیا دې دشمن نه ونیسي. هدف مو دا دی چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېګو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجران چې خپل ځانونه خرڅ کړي دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلې دي.
حمدالله موهب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنی او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان بعد موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسی. ښاغلی غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې دا خبرې کولې. هغه ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. اخو د ښاغلی غنی د انتخاباتي ټیم مرستیال امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د احمدزی او د قوم پیوې غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم نه اعلان کړو ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمدزیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي. بیا غواړی چې 250 نفره وادت ایلیگل یا مذاکرات تو ایلیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو.
د ښاغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویار ویلی سم لومړی ځل ده چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو، دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ سوله معنی او زن نه یو، بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه.
په دغه راټولیدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمدزی او قومي مشرانو ویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خود وی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. تر لنډې د می ورسته به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس خبرونې د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقالې لیکلي. فوربس لیکلي د دی بیلانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خبرونې لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2011 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 102 میلیارد ډالر پرې لګېدلي. په دغه کال کې څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول ټال 115000 امریکایي سرتیرو په دوره‌ای شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو لمخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 40000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دوره‌ای شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه لپاره رسیدوي هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستیو لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال له ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع دلکړی او پامی ډیری واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر یک شنبه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړې. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د تلسکلنې جګړې د پای ته رسولو او د دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبرې وکړې. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کې دونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورښکاره کړ.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته لاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاري او د ایران پر ګواښونو خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوچي په خار کې سره ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه و نه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیا په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسي رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپل نیو دقیقي خبرو کې پر امنیتي مسالو او پر سوریه د دوړو هوادونو د پوزي میکانیزم پر شی هم ژغې تمرکز وکړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپل خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکي اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیر یو میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه شم تل حد داوري د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده. ورور دا راکړه چې په ولسوالۍ کې وځ دا سلام نو خداوا یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې شوه اوس خو به خیاغه کارم پرې شي دی. د پاجاتا کې راځل دا تاسو ته مې هیله ده چې نور आवाज تر ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه کوم کار سره په تاسو باندې چې په افغانستان کې دا سم د مننه چې روان دی فیسبوک روان دی دا شان دي کارونه چې سلچيږي یا پیرول کیږي یا پرزول کیږي دا کارونه به مخکې موږ په 500 افغانۍ خستري پوره 500 افغانۍ به موږ راکولې و چې د دولت چې د موږ 15 افغانۍ کارکړی موږ ته 15 ولې پاتې کیږي همدارنګ موږ په 500 افغانۍ باندې 15 انډین خستلې او ساغه چې لسمه انډیز موږ شرکتونه ولا اخلي. په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 200 پاکستاني کلدارو باندې. ایران کې لږ به انټرنیټ ورته په 3000 مونږ چې یو څلته افغانو سره سمون خوري. همدارنګ هندستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 40 روپو باندې چې د 40 افغانو سره سمون خوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتره وړاندې ده په یو ځکه چې نشته دی دمره وخت چې سم د ګټو چې اگر نه په دې انټرنیټونو باندې دي
دا د کندهار خبرې کوم چې ورو ورو ښکاتر راځي د چوک څخه بیا د سیمه تر پوستې پورې دغه سړک غم ولې نه خوړل کېږي دغه وایي صاحب محترم سره تاسو دا خبرې شریکې کړې چې شکایت راواستوئ دغه سړک وګوري چې پر دغه سړک بیخي وضع خراب ده دوړې دي د بدو په کارنې د پوستېږي ورو ورو هره ورځ انسانان د کوښښېږي دغه انسانان ګرده مجوړې کړلې ولاکه د ځینه جوړې کړي دي یو خاص د ګنج ولاړ دي د سړک پر ځای باندې څونه خرڅي خلک راځي تاسو راځي
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صپا او فم 3.15 باندې خبرونه کوي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې زلمای خلیلزاد احضار کړی او غواړي پښتني تری وکړي د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبه ته پلان شوی د استاد جورګې د بهرنیو د چارو کمیټې رئیس لیټنجل پرونو ویل د ټرمپ ادارې زلمای خلیلزاد نه دی پریخې چې د امریکا استاد ته توضیحات ورکړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمای خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته اظهار شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 13 شنبه د سپتمبر په 1 له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي عمدارنګې له طالبانو او افغان ولسمشر سره خپل یو لیدنه لغوه کړه امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه دغه مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه اعلان کړي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي برید کې لک تر لګ شپاړس طالبان وژل شوی د دلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولی اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینی مانی خبرې اوریدي او د ټرمپ ادارې اوکرين ته د 2.5 میلیون ډالرو پوزي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ اوس هم دوه نیوز پروګرامونه لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د کور کلی پروګرام واوري
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د خزو شخصي ویډیو غانې او انزورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي د کار خزو ته کومې ستونزې راولاړې کړې هغه کسان چې د خزو شخصي ویډیو غانې او انزورونه خپروي قانوني پاړه څه حکم کوي او څنګه کې د لای شي دا ویډیو غانې لا ټولنیزو پاڼو پاک شي
کله چې کوټه مې ورو را بیا دوم را وایلم په ځای لا
فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده
چیرته د یو چا شخصي ویډیو یې ډایرکټ لغوي په ویډیو باندې ریپورت کوي
په 1918 ماده کې او 1918 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی ورته غوښ شي
د هر چا ژوند له خوګو او ترخو خاطرو څخه ډک دی خو کله کله ځینې خوږی خاطرې په لوی خطر او سرخوګي بدل شي په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي خو دلته تابو ګڼل کیږي او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو نو سم د واره ښځې له توهین تحقیر وهلو ټکولو طلاق او ان وجلو سره مخ کیږي. څلیر ویش کلنه پیغله چې مونږه د فرزانی په مستعار نوم یاد ووي، دوه کال کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وایي د ترزوی واده یو زخته خوشاله و، په واده کې نڅا وکړه، خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانی په خبره کومه ویډیو چې د عمل ور د دې د نڅېدو لجریان اخیستې وروسته دومره نشر شو چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و په هغه کې زه ګډېدلی وم، بیا د عمل ور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته وه خپل تلیفون کې، بیا هغه تلیفون نه ورور خپل تلیفون ته لیږلی وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار وه، بیا یې دومره وویلم پوزه یې راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی. بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کومه، دی د موږ نوم بد کړی دی. زتی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم، هلته دینه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې لیدو ته مې راغلی وه، هغه راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل دی دو ځای نه راوباسي. وایي چې تا مړه کوي که ته وس د دو ځای نه راوم، زه هغه چې دی تا پسې دی دلته کیس ته بیګا ناسته وم، یوې خوا ته ژاړم بلې خوا ته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوي، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بیبي جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوي، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بیبي جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللی وم ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا یو راغلی زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و، په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلی په داده دا نو خلکو ټولو لیدلی، دوست مې هم لیدلی، دښمن مې هم لیدلی. لاړم پورته ما پلی از خدای، زه خو غم ډېر لرم، زه خو غم زه ډېره غم دیده دغه ونې ته سې چاپ کړم واچول.
مدني فعاله شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت سې کیږي چې د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تبا کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده، خو هر میرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغلې نجلۍ باید داسې فکر وکړي که چیرې زه د یوې بلې میرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي، ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلی منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده، ممکن مخکې له دې نه ډېر آرامه کورنۍ وي، خو او روس